مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنی په دې ستا خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې وړاندې کوو او همداسې به تاسو د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو ونیس پروګرام د مشال مرکه هم واورئ خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه درته فرخنده اسد وړاندې کوي
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانه غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وای په تازه بارانونو کې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه یو لس کسان وژل شوي دي او یونان د اروپایي اتحادیې سره د شوې لوسنامې تر مخه ترکیې ته پناه غوښتونکي واپس لیږي. د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سبانه غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د خالی پورس په پیښور کې د خبري غونډې ورستو د اتحادیې یو مشر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا غونډه به د ګل پورس په لنډی کوتل کې کیږي او دوی به په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشټوالي پر ضد احتجاج کوي.
د دې ګورنرشپ چې موږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی یو اعلامیه موږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغه کې د ذمہوار مسلم لیگ نوم د جنرال سیکرټری په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی خود په هغه کې بدلون رانو سودا کمیټې په مغه شکل باندې روانه ده.
سوره زوړاندې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قبایلی سیمو د راتلونکي فیصله به د فاټا ولس په خوخه کیږي. په سوات او شانګله کې بارانونو د سلور خوځو په شمول شپږ تنان وجلی دي او شمیر ودانیو ته نقصان رسیدلې. په ځینو سیمو کې پلونه هم مات شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي په تازه بارانونو کې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه یو لس کسان وجل شوي دي چې پکې دوه په سوات، سلور په شانګله، یو یو په ملکن، چترال، بردیر، مانسیرا او جارسده کې وجل شوي او تر شپاړسو ژوبل دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی باید د هند استخباراتي ادارې را د ایجنټ خبره دی د پاکستان او ایران له اړیکو سره ونترل شي. چودری نثار پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویل دا خبره ناسمه ده چې ګنې ایران په پاکستان کې ترهګری خوروي. د چودری نثار دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په میډیا کې د یو هندي چارواکي په پاکستان کې د جاسوسۍ تر شا د ایران د لاس لرلو بحثونه کیږي. د کابل جلال آباد پر لوی لارې په یو ټرافیکی حادثه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوختیده. د لغمان والی بیان سرحدي ځواک ته مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې په دغه پیښه کې 2 کسان وژل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي. د خاغلی ځواک په وینا دغه پیښه نن سهار خاوشا 5:30 بجې شوې ده او ژوبل کسان روغتونونو ته رسول شوی دي. تاسو مشال ریډیو تغوغي یونان د هغې لنجمنې لوسنامې لاره چې 13 میاشت انکری او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شو ترکی ته د مهاجرو او پناهغښتونکو بیرته لیږلو ته تیارې نیسي. د ترکی سرکاري خبري اجانس ویل د راروانې چهارشنبه او جمعې ترمنځ به د یونان د لسبوس جزیرې نه نږدې 550 رد شوي پناهغښتونکي د ترکی د کیلي بندر ته ولیږل شي. د اروپایي اتحادیې د پولو د کنټرول ادارې فرانټکس دوه ترکی بیړۍ د پناهغښتونکو د استولو لپاره کرای کړې دي. ملګرو ملتونو د پناهغښتونکو په زوره بیرته لیږل غیر قانوني ګرځولې دي. ترکی په خپل خاوره کې د شام، عراقي، افغان او نورو پناهغښتونکو لپاره د مرکزونو په جوړولو هم کار پیل کړی دی. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار ډونلډ ترامپ یو ځل بیا وویل ناتو یو منسوخه او له کاره لوېدلې تړون دی. ترامپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ریپبلیکن ګوند لوري کاندید شي، پرون یې په ویسکانسنس کې وویل د ناتو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپل برخه په غاړه نه اخلي. ترامپ دا هم وویل څوک چې په ناتو کې خپل ونډه نه پوره کوي باید له دې تړونه ووځي. ترامپ تر دې مخکې هم په نیټو نیوکه کړې دي. په آذربایجان کې په نارام سیما نګورنو کاراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي. دواړه خواوې پر یو بل د تازه جګړو د پیلولو تور پورې کوي. د ارمینیا پوځ د آذربایجان پر ځواکونو د لویو کاروایانو تور پورې کړی دی. د آذربایجان پوځ ویلي دي چې شپې مهال اول د دوی د کرخې لومړي ځواکونه تر شدیدو ډزو لاندې راغلل او بیا یې پوځ د ردعمل لپاره بیړني ګامونه پورته کړل. نګورنو کاراباخ سیمه په آذربایجان کې پرته ده، خو کنټرول یې د ارمینیا خلکو سره دی. په کاراباخ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې 12 سرتیري وژل شوي دي. د ارمینیا ولسمشر بیا ویلي دي چې په یاد پیښه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي 13 سرتیري وژل شوي دي. د سیمې لخوا د راغلي راپورونو تر مخه په دې جګړه کې د 12 کلن هلک په ګډون دوه عام وګړي هم وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د برسل نړیوال هوایي ډګر نن په جزوی ډول د مسافرو لپاره بیا پرانستل شي. دا ایرپورټ شاوخوا لس ورځې وړاندې له دوو ځانوژونکو چاودنو وروسته تړل شوی و. د برسلز د هوایي ډګر مشر ارنارډ فیسټ 13 ورځ وویل که څه هم ایرپورټ چې لا پوره نه دی فعال شوی، خو پرانستل یې یو ښه ګام دی. د 13 مارچ میاشتې په 28 نیټه د برسلز په نړیوال هوایي ډګر او میټرو سټیشن کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 2 کسان ووژل. اسلامي دولت وستوالې ډلې یا داعش د دغو بریدونو ذمواري منلې ده. د شام سرکاري خبري اجانس سنا پرون خبر ورکړی چې د دې هیواد پوس په لرغوني ښار پالمیرا کې د شاوخوا سلویخت جسدونو یو ډلهیز قبر موندلې دي. د شام حکومتي ځواکونو تیره اونۍ پالمیرا ښار له اسلامي دولت وستوالې ډلې نه بیرته ونیو. سنا خبري اجانس ویلي دي چې په دې قبر کې د سړو ښځو او ماشومانو جسدونه دي او په کې د ځینو جسدونو سرونه هم پرې شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو ته فرخنده اسد وړاندې کول په دې خبرونه کې. د کابل سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد وای سبب د فاټا اصلاحاتي کمیټې د غونډې پر مهال په لوړګ کې احتجاج کوي.
په متورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو. ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پېښور کې به بیا عظیمو شانه یو غټه درنا او پروګرام ورکوو. دا ټول پېښور به جام کوو.
بل پلو د خبر ایجنسی په جمرود کې هم د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې د غونډې په اړه ناسته او پریکړه شوې ده.
څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي. پختنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام د قبایلو نه ختم کړي چې
د مومند او باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وای په ملکنډ ویژن کې نوی ټیکسونه ځکه نه مني چې ورسره د دوی په وینا د دوی ژوند هم اغیزمن کیږي.
کوم چې زمونږ د پاره د پیدامنې کټه منې دي هغه پیسې په مونږ باندې نه لګو کیږي، خو چې کوم زمونږ د پاره قهرجنې پیسې دي په مونږ باندې لګو کیږي.
د دې ترڅنګ د پښتونخوا سیمې په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننی او اونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کابل سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د ګل پورزه یعنی سبا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی دی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا ټاکل سوی استازي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په یاد کمیټې کې د قبایلي سیمو نمائندګي نسته او باید حکومت په دې کې د قبایلي استازو شمیر زیات کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا خالی پورز پیښور کې د خبری غونډې ورستو مشال لیډو سره خبرو اترو کې د فټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د جماعت اسلامي د خبر ایجنسی غړي زرنور اپریدی ویل په سلورو منټا لنډی کوتل کې د فټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوی کمیټه غونډه رابلل شوې ده او د ټول سیاسي ګوندونو به په ضد احتجاج کوي.
دا به په لنډی کوتل کې وي. دا احتجاج د نن چې دا کمیټي وي نو بهر به متورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلې دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پېښور کې به بیا عظیم شان یو غټه درنا او پروګرام ورکوو. دا ټول پېښور به جام کوو. مونږ پاکستان سره یو کېدل غواړو. مونږ د بفر زون ختمول غواړو.
د یاد اتحاد سینر واس پرزیدنت او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن وایي چې موجوده گورنر دوی سره په یو اعلامیه باندې لاسلیک کړی دی چې غنی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شي، ولی اوس دوی د خپل خبر نه ورسته شوي دي.
د دې گورنرشپ چې مونږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه مونږ جاری کړی ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغه کې د ذمہ وار مسلم لیگ نوم د جنرال سیکرټری په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خود په هغه کې بدلون رانه وسته او د کمیټه په مغه شکل باندې روانه ده.
هم دغه تنظیم اقبال افریدی وایي چې دغه کمیټه کې د فاټا اولس له نمائندګي نه ده ورکړل شوې او هغه کسان پکې اغستې شوي دي چاته چې د سی آر دلاندې مراعات ملاويږي.
دلته چې کوم مشاوریتي کمیټې راځي او بیا د یو پریک په خوله باندې خلک راغواړي، نو هغه خو بشمار کسان وي. موږ دا ډیمانډ وو چې یو خو په برابرۍ بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موقع ورکړي او هغه مغه شانتي راغواړي لکه څنګه مراتي افته خلک راغواړي، خو هغه نه مشاورت واخلي چې تاسو غواړي څه. زمون خو د قبایلو عوامو کمرځي وي خو داسې به معلومیږي.
بلخو څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم په دغه موضوع باندې مشال لیړو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې د خبرو اترو دلاره به دوی د قبایلو دغه اندېښنې لرې کړي، هم د قبایلو په خوښه به اصلاحات کولی شي.
صوبې سره زم ټول دي د دې باندې لامونګه ایس کمنټس ځکه نه شوور کوله چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کم قبایل ته په میجورټی کې منظور ای. مونږ هغه باندې څه فیصله مسلط کول نه غواړو. په ټیکو کمیټه کې چې دا غي دا دي تحفظات دي چې ریپرزنټیشن پراپر نه دی او عامم ټیک شي خیر به بخیر.
د پاملرنه چې وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره د گورنر خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې شوې ده، ولې د فاټا سیاسي اتحاد غړي د دغه کمیټې د منلو نه انکار کړی دی او وایي چې په دې کې د فاټا سیاسي ګوندونو او ولستا نمائندګي نه ده ورکړل شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
بل پلو د خبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې هم د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د هغو سیمو د پارلمان غړو ترمنځ په یو غونډه کې پریکړه شوی چې د ګل یا د شنبې په ورځ به د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې سره په ملاقات کې په ګډه سره خپل دریز وړاندې کوي. فرهاد شنواری بیا په دې اړه رپورت لري.
د خادی پورس د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د پارلیمان غړو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د خیبر ایجنسی د دورې لپاره په تیاری باندې خبرې اترې وشوې او دغه غوښتنه رامنځته شوه چې دغه کمیټې ته د سفارشاتو د وړاندې کولو په وخت کې د حکومت پلو مشرانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو هم مساوی نمائندگی ورکړی شي چې خپل دریز ورته په خطوګه وړاندې کړي. په دې غونډه کې شریک د قبایلی سیمو د قومي وطن پارټۍ مشر اسد پریدی مشال ریډیو ته وویل،
دوی هم فیصله شوې یوه ده چې پکار دادا چې پاټو ته موثره نمائندگی ورکړي، که موثره نمائندگی نه ورکړي نو د هغې خلاف به سیاسي اتحاد احتجاج کوي. مونږ جی بس یوه خبره ده چې فاټا چې ده پټکی او د خیبر پختونخوا ایسه لیکي
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر ایجنسی او مشر منظور پردی وویل،
په 14 اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو आवाज وی تور جنډي او چتوی اف سی آر خلاف. او دا په موثر انداز کې دا احتجاج وی، غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون در ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړي شي، قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا کې زم کړي شي.
په دې غونډه کې قبایلی وکیل او قانون پوه اعجاز مومند هم شریک وو او خپل خیالات یې صدا سره څرګند کړل
چې دا کوم یو ډیره غټه جرګه وشوله، نو دا هم دې د پاروش ولا چې ان شاء الله دا بلورس کمیټې چې کوم دی دا به دا رپورت واپس وړي چې قبایل خلک چې کوم دی غنور اف سی آر نه غواړي. اوس به دې جرګه کې به دې میټینګونو کې اومده یو خبره مخه ترازی چې د دویشتم ترمیمی بل چې کوم په اسمبلی کې پېښ شوی دی دا دې کامیاب کړی شي، اف سی آر دې ختم شي او مونږ دې په خیبر پښتونخوا کې مرچ کی او مونږ ترې د پاټا حیثیت راکې.
د غونډه د فاټا پارلماني لیډر شاجګول پردی لخوا ربلل شوی و او په دې موخه په خپل خبرو کې وویل،
دا دغه غونډه مقصد او ریفارمز کمیټې روانه ده، غیر ریفارمز کمیټې ته خپل یو 10 پالیسی جوړول چې په کومه کې په مونږ په خپل منځ کې اختلاف نه وي، چې مونږ په متفقات اور باندې چې کوم مونږ حق غواړو چې په هغه کې دا اختلاف نه وي چې سیاسي خل سیاسي پارټو سیاسي اتحاد یو خبره کوي، عوام بله کوي، مشران بله کوي.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده، او دې نوړاندې په باجوړ، مومندو، شمالي وزیرستان، کورما او اورکزو کې د قبایلي ولس نه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه رائے راغونډې کړي دي، او را روانه ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کیږي. یاد دی وی چې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه قبایل سره ویشل شوي دي، او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي، خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي، بلکې خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي، او دوی له دې یو جدا کونسل یا صوبه ورکړای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د مومند او باجوړ ایجنسی تجاران وای چې په ملکن ډیویژن کې به نوی ټکسونه ونه مني. د دوی په وینا د دې وجدا ده چې ورسره د دوی ژوند هم اغیز منیږي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی له دوی سره غږیدلې چې دوی د دې مخالفت ول کوي. راځي چې رپورټ یې واورو.
په ملکن ډیویژن کې د ټیکس قانون د نافذ کېدو یا غزیدو وروسته د باجوړ ایجنسی روزګاریان وای چې دغه شان فیصله به هغوی ته هم ډیر مشکلات جوړ کړي. د باجوړ ایجنسی زیاتره بغیر کسٹم گاډي دیر چک درې سواد پورې چلیږي چې د ولس روزګار پر خروان دي. ولې دوی وای کچری ملکن کې دغه فیصله عملی شو نو د هغوی کاروبار به پټپ ودرېږي. د ناوګي وسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو شیخ جانزاده وای
حکومت چاله کم روزګار ورکړي، خلکو خو خپل مټ په تش لاس خپل روزګارونه، دکانونه یا کاروبارونه یا زاړه ماړه نیمې کیسې پیدا کړي. نو دا بالکل ظالمانه قدم دی. دا نه د پکار او موږ د ملکن ډیویژن د دې ولس سره په دې خفګان کې شریک او کلک مبارزه وکړو، او ان شاء الله واکمن به په دې ستومانه کوو دی د پښتنو خلاف ټول یو ناوړی منصوبې چلی.
د دغه سیمې اوسیدونکو انورزاده ګولیار چې د سوات، مردان او د نورو سیمو نه باجوړ ته روزګار کوي وای
چې روزګار شیدې د شریو او پټینو هغه دغه مخنیوي نه کوي. خو چې کله بیروزګاری امر شي نو به جنگګرین سی واشي، بشګردین سی واشي. کله چې سړی په کراچۍ په لاور کې مزوري کوله هغه ځان لګول کډرې نه کړو پیږه مکړی دي، او هغه ځان لګل ته پینان کې سمته ځاړې هغه سودا ته به مزوري کوله. خو چې تازه باندې دغه تاریخ خبره ده چې دا به بیرته واپس کراچۍ یو ګوبل دغه مزوري لږي کورونه نه غویا به په ځای باندې پکور کې ناشي.
د باجوړ چمبر اف کامرس د مشر لالی شاه پوینا هغه د ملکن ډیویژن د کاروبار اتحاد سره خبرې شوې دي، او د یادې فیصلې په ضد احتجاجونه شروع کوي.
کوم چې زمونږ لپاره د پیدامنې کټه منې دي، هغه فیصلې په موږ باندې نه لاګو کیږي. خو چې کوم زمونږ لپاره قهرجنې فیصلې دي په موږ باندې لاګو کیږي. په دې باره کې زما ولنۍ میټینګ د خیر سره مطلب په چمبر کې دی. په دې باندې به موږ مطلب لري فرزور مطالبه کوو، او دا زمونږ حق هم دی. ولې چې مطلب لري په دې علاقه کې فیکټری نشته دی، دلته مطلب هغه صنعتي زون دلته نشته دی. په اخر کې پاسه راځي په موږ باندې کدا شي نه لاګو کیږي، موږ دې ته تیار نه.
د دغه تنانو پوینه چې د باجوړ روزګارونه د ترهګری له وجه هم وړاندې ډیر زیانمن شوي. ورستو ځینې حکومتي فیصلو لکه عنایت قلعه بازار بندول او د موبایل فون یا ګرځنده ټلیفون نظام معطل کول هم روزګارونه خراب کړي دي. نو د کسٹم قانون فیصلې به روزګارونه بیخي ختم کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په پاکستان کې د ترهګری ضد کمی کړنلارې عملي کولو لپاره د خبر پښتونخوا اپیکس یا ځلی کمیټې فیصله کړې چې له افغانستان څخه د تاوان لپاره د ټلیفون کالونو یا زنګونو په اړه به له کابل مرسته وغواړي. په غونډه کې ویل شوي چې ډیر زر به یو پلاوی د کابل سفر وکړي. تفصیل یې د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا ایس پی آر لخوا خبره شوې دغه خبر پړنه کې ویل شوې چې د اپیکس کمیټه دغه د اعلی پای غونډه کې د پاکستان پوسټ سرلخر جنرال راحیل شریف، د پاکستان د استخباراتو مشر لیفټنټ جنرال رضوان اختر، د پیښور کور کمانډر نه علاوه د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی او د صوبې او د فاټ سیکریټ نورو چارواکو ګډون وکړلو. په دې موقع باندې د پوسټ سرلخر جنرال راحیل شریف ته د وزیرستان کې د عملیاتو د اخري پړاو باندې بریف ورکړل شو، او په نورو قبایلي سیمو کې چې څومره د بیکوره شروع د واپسې لپاره هلې ځلې کیږي په هغه باندې هم دوی خبر کړل شو. د خبر پانه تر مخه جنرال اهل شریف په دې موقع باندې هدایت وکړ چې د پښتونخوا اقبالی سمو کمی پولی دی هغه باندې چې کم د کتنې او سارن لپاره نظام ټاکل شوی دی هغه پوره پوره عملي کړي او په خصوصي توګه تورخم پوله باندې د کتنې او سارن نظام نور هم کلک کړي شي. دوی دا هم ویل چې پیښور ته د بتۍ هغه بری تاوان کالون لپاره چې کم افغان سیمونه استعمالیږي د هغې لپاره چې د پاکستان د پولی دننه کم مواصلاتي نظام دی یا ټاورې او سترن لګېدلې دي هغه دې هم زر تر زره لرې کړي شي او ډېر زر به په دې لړ کې یو خصوصي پلاوی د کابل دوره وکړو چې هغوی سره دا ستونزه اوچته کړي. د پاکستان د پوست سرلخکر په دې موقع باندې وویل چې د قبایلي سیمو اولس چې کومې قربانۍ او مرستې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره کړي دي د هغې به دوی ته پوره پوره بدله ورکړې کېږي او هم د دوی په مرستو باندې د دغې وسلوالو اثر ډېر زیات کم کړی شوی دی. دوی قبایلي سیمو کې فټا سیکټریټ او خیبر پښتونخوا کې متعلقه چارواکو ته هدایت وکړ چې د دغې بې کوره شویو د بحالې بیا واپسې او بیا ودانۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او چې څه هم دوی ته اسانتیاګانې لري هغه دې ورته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ښځینه غړو د ښځو د حقونو لپاره د غیر رسمي کابینه جوړولو پریکړه کړې ده. د دې کابینه مشره د صوبایي اسمبلی غړې معراج همایون ټاکل شوې. معراج همایون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یادې کابینه لومړنۍ غونډه به د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون پر مسودې بحث کوي. تفصیل ځلاند یوسف زیرا کوي.
د ښځو د حقونو د ستونزو د هواري لپاره جوړه شوې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د زنانو غړو په کابینه کې د اسمبلی ټولې زنانه غړي رکنیت لري. د ښځو د کابینې مشر معراج همایون مشال رډیو ته وویل چې دوی به لومړی غونډه د کورنۍ تشدد د مخې نیولو د قانون د مسودې په اړه رابلي. معراج همایون وایي په یاد قانون دوی ډېر کار کړی دی خو نه پوهېږي چې ولې اسلامي نظریاتي کونسل دغه مسوده رد کړه.
دا ځل مونږ په ډېر کار وکړو او جماعت اسلامي سره په خپله کې ناستو. پروینشل کمیشن سټیټس آف ویمن چې کوم دی زمونږ یو ادارہ جوړ شوی دا خاص دی یو شک اغان تعارف مونږ دی جانان چې هغه کې ناس موږ سره نو زموږ خو کله دا سوچ کوم نو خیال کوم نو راغلی دا ریجیکټ کیږي. هغه چې څنګه هغه دی پروسیجر دی نه غلا لا ډپارټمنټ ته چلان لا ډپارټمنټ چې دا لاټ شي دا کته اسلامک ائیډیالوجی کونسل ته لاټ شي. اسلامک ائیډیالوجی کونسل بس هغه اولی وی چې دا درې شکونه تل لرکه کمپټی شکونه او هغه ملان نه کته دا هغه کې چې ریجیکشن.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی زرین ضیا وای په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو په حق لا ډېرې ستونزې دي او د کابینې سره به د ستونزو هوارېدو لپاره لار برابر شي.
سوسایټي ته دا خبره کلیر شي چې موږ هغه سیزونه اوچتو چې کوم خواتین ته بنیادی هیومن رائټس ورکړې شوی دی چې کوم اسلام حقوق ورکړې دی نو موږ دا داخې د پاره فایټ کوو. لکه دغې مثال دا دی چې اسلام خاتون ته یو په وراثت کې حق ورکړی دی چې ورته میلاو دي شي خو تاسو زمونږ معاشره هغه نه ورکوي پاغه امپلیمنټیشن نشته پکار دی.
د معراج همایون په وینا په نږدې ورځو کې بعد د ښځو د کابینې غونډه رابلی چې په کې بعد د ښځو د کمیشن او د اسلامي نظریاتي کونسل غړو ته هم بلنه ورکوي او د کورنۍ تشدد د قانوني مسودې په اړه به بحث کوي. د اسلامي نظریاتي کونسل زنانه غړي ډاکټر سمیحه راحیل قاضي د خالی پروز مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون په مسوده کې ډېری خبرې د قران او حدیث پر ضد وي نو ځکه دوی دغه مسوده رد کړې ده. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
د پښتونخوا ولسی تحریک او سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې غربي لارې په اړه یې لا هم تحفظات دي. دوی وایي د خپل حق لپاره به بیا هم اواز پورته کوي او احتجاج ته به دوام ورکوي. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورت لري.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو سیاسي او ملت پالو ګوندونو په ملتیا به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې په اړه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د مارچ په 13مه د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي یا د مرکزی پرمختګ د کار ګوند لخوا په وړاندې شوو تجویزونو قانع نه دي چې د حتمی منظوري لپاره به د نېشنل اکنامیک کونسل یا قومي اقتصادي شورا مخې ته ایښودل کیږي. دی وایي د پروژې 215 کیلومیټر غربی لارا چې له حقلا سیمې نه شروع کیږي او پایارک سیمه کې بسر ته رسیږي پکې زیاتره برخه د پنجاب ده او د پښتونخوا برخه ټوله 80 کیلومیټر هم نه ده.
دا به مکمليږي په 15 جولای 2018 ترغه پورې بعد پاکستان 14 موټر وی چې د ټوله کیلومتر کې درې زره کیلومتر نه زیات دي هغه به مکمل شوی وي او زمونږ مغربي روټ به اله یارک ته رسېدلی. موږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. موږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خط لیکلی دی چې موږ په کاریډور کې څه وګټل او موږ غلي ولې یو. موږ د پیر یا د نهې ورځ باندې به موږ پریس کانفرنس کوو او پولیسي احتجاج شروع کوو. نور د بیانونو ال پارټیز کانفرنسونو مذاکراتو هیڅ حیثیت پاتې وي نور.
تر دې مخکې د عوامي نشنګون په مشرۍ په اسلام آباد او کوټه کې ټولګوندیزو غونډو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لاره پښتنو سیاسي ګوندونو خپل اعتراضات وښودل چې په دغه ترقیاتي منصوبه کې ټوله توجه په پنجاب صوبه ده چې داغې پس په مئی 2015 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په ټولګوندیزه غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د پروژې غربي لاره اول جوړول به د حکومت ترجیح وي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ وایي له دغه ژمنې برعکس ټول کار په شرقي لاره په تیزی سره روان دی. نوموړی وایي په دغه لاره تر اوسه تحفظات نه دي لري شوي.
په موټر وی چې دا دغه د پاره تر اوسه پورې فیزبلټی رپورټ نه دی تیار کړی نه یې وارسي فنډ ورته یو شي دي نه دا ټندر کړی دی. د ریلوې په والا باندې هیڅ فیزبلټی رپورټ نه دی جوړ کړی. موږ بالکل یو فیصد هم نه یو مطمئن. د پنجاب پر شرقي روډ باندې شپه ورځ ډېر ساعته کار روان دي. بیا چې هغه مکمل کړي دا به یو فنډ نشته غربي روډ ضرورت نشته. نو تر اوسه پورې کاغذ اېسټیمیټ فیزبلټی رپورټ نه دی جوړ. نو موږ به پښتانه په څنګه مطمئن کیږو؟ د غربي روټ خاوندان یو، د غربي روټ دابیدار یو، غربي روټ واړو ټول پښتونه غواړو.
د دغو مشرانو په خبره د دوی په سیمو کې د انرژي هیڅ منصوبه نه ده منظور شوې او نه هم د اقتصادي او صنعتي زون صدرک کاری د سچې وعده شوې وي. د عوامي نشر ګوند یو مرکزي مشر بشرا ګوهر وایي که څه هم حکومت ورسره د غربي لارې پاړه ژمنې کړې دي خو په عملي توګه لاس نه ویني او له چین سره تفاهم لیکونه د شرقي لارې په اړه شوې دي.
announcements ya kam consensus prime minister announced kali bhai bande on the ground aga sikar nishte de par be da bande fastel che kam sa parliamentary committee unda da ke da khabar uchati gi bar bar che we need very clear che sir allocation is you see khuder clear de che western route aval priority wa aaj da hukumat rahe no agai che chin sara ke na sun mou che kandina atul the eastern route pe pare
ke sa hum da pukhtano siyasi gunduno masharan wai che pa ya da project ke bad khpal hak la para khabar kawi aw da hak pa hasilawi khuda pakistan markazi hukumat pa bya bya da dwi da tahfuzat pa jawab ke weli di che gharbi la rae tarjida aw da dwi andekhne balari kawi
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر وخت په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. او اوس یو بل ریپورت پر لور تاسو پام راړو چې اوباما د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان او هند غږ کړی دی چې د پوینا پر غلط لور دی ګام نږدې. نو موږ ویلي چې دوی باید خپل اړیکو سمول ته پاملرنه وکړي. اسرار الله مومند په دې اړه نور حال راکړي.
کڅه هم پاکستان وایي چې د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی. خو د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د اټومي امنیت د دورزنې سرمشریزي په پای کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل پاکستان او هندستان دی دا خبر یقیني کړي چې ناسم اړخته نه دی روان.
خو هغه چیلنجونه چې موږ ورسره دا مهال مخامخ کیږو یو پکې دا دی چې موږ ته په لویه پیمانه په خپلو اټمي وسلو کې کمی راوستل ګران دي تر څو په پراخه کچه اټمي وسله لرونکي هیوادونه امریکا او روس په دې لړ کې سپیل کولو ته چمتو شوي نه وي. او داسې نور هیوادونه چیرته چې زما په خیال موږ پر بختګ دیدل غواړو هغه پاکستان او هندستان دي. په داسې حال کې چې دا هیوادونه خپلې پوځي پالیسۍ پراخوي دغه برصغیر دا خبره یقیني کړي چې دوی پر لپسې غلط لخته ندی روان.
As they develop military doctrines that they are not continually moving in the wrong direction.
خود پاکستانی وزیر اعظم د بهنو چرو ځنګړي صلاحکار طارق فاطمی په واشنگتن کې د اټومي امنیت په اړه دغه دورزنې سرمشریزي ته ویل چې پاکستان د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی. د په خبره د یو ځموار اټومي هیواد په هیڅ پاکستان خپل اټومي امنیت ډیر جدي اخلي. طارق فاطمی ویل دوی لکلونو رهیسه پر دې کار کړي چې څنګه خپل اټومي پروګرام د هر قسم خطرونه خوندي کړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهنو چرو ځنګړي صلاحکار ویل چې دوی د اټومي موادو نه خوراویته ژمن دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې یو خوندي ولسي اټومي پروګرام پر مخ بیایي. د په خبره پاکستان د خپل اټومي تنصیباتو د امنیت لپاره یو بهترینه ځانګړې ځواک جوړ کړی چې ډېر مهارت او تجربه لري. په واشنگټن کې د اټومي امنیت د دورځنې سرمشریزي په موخه د امریکا ولسمشر د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې د حساس اټومي تنصیباتو د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. څوره د په خبره د داعش وسلوالو په چیر د لیوانو مخه ونیول شي چې اټومي وسلې یا ریډیو اکټیو ترلاسه نکړي.
په دې کې هیڅ شک نشته که دا لیونی اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي نو د بیګنا خلکو د وجلو لپاره به ترې کار واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې ډېرې مهمې دي.
د امریکا ولسمشر ویل لا هم د اندېښنه شته چې تر هغه اټومي وسلې ترلاسه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سویل له فرخند اسد څخه د خبرونو لنډی زورو.
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سبانه غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د فاټا سیاسي مشران وای دا غونډه بعد ګل پورس په خیبر ایجنسی کې کیږي او دوی په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشټوالي پر ضد احتجاج کوي. سوات او شانګله کې بارانونو د سلورو خزو په شمول شپږ تنان وجلي، یو شمیر ودانیو ته نقصان رسیدلې. په ځینو سیمو کې پلونه هم مات شوي دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وای په تازه بارانونو کې پټول صوبه کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي باید د هند استخباراتي ادارې را د ایجنټ خبره دي د پاکستان او ایران له اړیکو سره ونه ترل شي. چودھری نثار پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل دا خبره ناسمه ده چې ګنې ایران په پاکستان کې ترهګري خوروي. د سوات سیاسي مشرانو له مرکزي حکومت په ملکن ډیویژن د ټکسونو لګولو د فیصلې د واپس اخیستلو غوښتنه کړې ده. د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ټرافیکی حادثه کې 500 کسانو ته مرګ ژوبله اوخته. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویلي د آرمینیا وسوالو ځواکونو په لانجمن سیمه نګورنو کرباخ کې په تیرو سلی رښتو ساتونو کې د شیوی اوربند نه یو سل ادیر شواري سرغړونه کړې ده. دا ادا په داسې حال کېږي چې ورځ مخکې په دې لانجمن سیمه کې په درنه جګړه کې لک تر لګه 12 آذربایجاني سرتیري وژل شول. ټاکل شوې ده چې د برسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوی ډول د مسافرو لپاره بیا پرانستل شي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو امیدوار ډونلډ ترامپ یو ځل بیا وویل نیټو یو منسوخ او لکار لیدلې تړون دی. او یونان د هغې لانجمنې لوسنامې له لارې چې تیره میاشت انکرې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکی ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د ترکی سرکاري خبري اجازه نن ویلي د راروانې چهارشنبه او جمعې ترمنځ به د یونان له لسبوس جزیرې نه نږدې 250 رد شوي پناه غوښتونکي ترکی ته ولیږل شي.
تاسو د خبرونو لنډیز له فرخنده اسد خبرې دا وسم. تاسو پام د مشال ریډیو ونیس پروګرام د مشال مرکې ته راړم. د دې خبرونه کوربا پامیر ساحل دی.
ستړي مشه، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگونه روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایی ځواک او افغانستان ملي اردو جنگیږي. او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړې او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هلیکاپټرونه ورته ورکړي. د افغانستان د هوایی ځواک په اړه دا ویل کېږي چې هوایی ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده. او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایی ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایی ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایی ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشي.
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې د غوس محل هم للس څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالۍ او په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایی ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ځای؟
بله، موږ په شپږ قودګانو او د درې پیرقو کې هم د اوس د مخ چورکې او ترانسپورت هلیکوپټر شته دي. او د شپې او د ورځې د آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سور و ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي. دو په مقابل کې جنګیږي، د اوس هم په شپه قودو او دوې پیرقو کې
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگانشته، هم د وسایطو د نگانشته مشکل. خو دا مشکل په 1940 کال کې چې موږ د غټ چارو سره مخامخ و یو ډېر آزمون کار و، د قوای هوایی خصوصا د دفاعي امنیتي قواو دپاره، هغه مشکل یو څه کم دی په 1995 کال کې، په خاطر د دې چې موږ آمادګي ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیې ته هم زیاته توجه وکړه، و هم نوې تیارې چې A29 راغلی دی او May 24 چې هند کمک کړی دا هم راغلی دی، او دوغونه استفاده کی برعلاوه دغو د یو ښه تاکتیک نم د می عبدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسره وي، اوس هم په راکټو مسره کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب، تاسو ویل چې A29 الوتکې راغلی دي، دا امریکا تاسو ته درکړي دي، او دا څه قسم الوتکې دي؟
A29 الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي، راکن یو شه زوای من چې دوستان هغه څوک چې مسرکی دی هغه د باخبر اوسي، چې په دو کې غلط فهمي ونیشي، چې په دې تغرو کې ډېر پیشرفته او تجهیزات کار اخیسته دی، ځینې او په دې کې وګوري دي ډېر پیشرفته، چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بین یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي. بل ډېر ښه توپ چې وي دغه الوتکې د دو دی چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي، او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم و تربیه شوي دي. د اوس 8 نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه، او که د خدای رضا وه موږ په دغه 15 یا 14 د اپریل موږ دا افتتاح کوو. 8 الوتکې دي او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویلې چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کیږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بیلګه او لویه بیلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې د بېپولي ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایی ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوی په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سه هم حقوقي او درسونه مخکې بوي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه وي یا هدف بمبارد کوي. په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي، نقص ونه رسي، تاوان ونه رسي، او برعلاوه د دې مشخص کوي چې جی پي ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي، د درندې سوانه باید استفاده ونیشي، د سپکې سوانه استفاده وشي، پوغو هدفونه چې آرت ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونیشي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي، که هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، دغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعض وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي، لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټولو قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي، د درندو سوانه باید استفاده ونی شي چې څو ملکی خلک متضرر نشي او تاوان ورته ونه رسي. دا هم درسونه مخکې بووی دي، هم هدایتونه ورکړي دي، و هم دی سم راهنمایگان ورته کړی دی چې د دینه جوړګیری وکړي.
د افغانستان د هوایی ځواک د مشر په توګه باندې تاسو درته ویلای شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرایزي سیمې دي لکه اچین د کونړ سیمې دي نورستان سیمې دي دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد په هغه وخت کې د افغانستان هوایی ځواک په دغه غرایزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغه ځای کې هوایی ځواک کوي کولای شي کنه؟
بله، موږ په څلور دېرش ولایتو کې موږ کومک کولای شو د ملی اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولای شو، هم د ورځې هم د شپې د اوس کولای شو، هم د چورک په واسطه باندې. خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شیو کوي، اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې، په اپریل کې افتتاح کوو او په کار شیو کوي چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزي زنه او نه هدف نه بم و راکټ منحرف کېدای هم نشي، په خاطر دې چې دوپو کې د شوا د رایز نه زیات استفاده کوي.
او د هند د چورلکو یا د هلیکاپټرو ذکر تاسو وکاغت سره ډول چورلکی دي او وایا ایواز ترانسپورټي دي کنه جنگي؟
هغه هم می 24 باندې په نوم یاد دي چې دا اوس هم په هلمند او هم په کندوز کې دونه استفاده کیږي، هم توپ کار کوي، د توپ نه استفاده کوي، هم د راکټ نه چې راکټ اسپانچ کاپ نومه باندې راکټ استعمالېدای شي په کې، دا اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان دونه استفاده کوي په کندوز شمال کې او په هلمند ولایت کې.
دا تاسو چې کومې خبرې ماته وکړې له دې زه دا ویلی شم چې د افغانستان هوایي ځواک اوس تر ډېره بریده تجهیزات الوتکې هلیکاپټره دا شیان لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه؟
موږ یو څه مشکلات هم لرو، لاکن عمومنه مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي. موږ کولای شو چې په دغه موجوده تخنیک لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل، د هلیکوپټرو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل، لاکن په دې 15 نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو دغو موږ تجربه حاصل کړې ده، دغو نه موږ زده کړي دي. دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده، لاکن
بلاوې د خطر مخنیوي او د خطر پر ضد د جنګیدو ډېر آمادګي لري. تاسو د روزنې خبره وکړه، د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایی ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو هیوادونو کې دي کداره ته وایست؟
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده، او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه وي. د موږ اساسي څلور درې هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټان او انجینران په امریکا کې تروزو کی، او د اوس په چکې چې د زه اوس راغلم د دې چک په دوه چکې روزو کیږي چې زیات ډېر ته هم په حدود 50 نفر دي پیلوټان په امالاتو کې روزو کی، او د تقوی د مسلک د تقوی په خاطر باندې په هند کې روزو کیږي. بلالاوه د دې نو مملکتونه لکه ترکیه، ایتالیا او چین په دوه کې هم واړه واړه ګروپونه دي، قوای هوایی شته دي، چاته هم پیوتی هم تکنیکی، چاته هم تعلیم و تربیه کیږي. په داخل د افغانستان کې زیات توجه شوه ده چې په پانتون د هوایی کې روزه کی، او د موږ میدان اساسي میدان د روزنې د پاره د تعلیم و تربیه شیندن ده چې پوزه کې هم روان ده، ده. خوونه روزنه د شپې پروازو
او د الوتکو پرزې سامانونه دا ټول شین تاسو سره هلته موجود دي په افغانستان کې، د هغې مرسته در سره ناټو کوي، امریکا کوي، څوک
د الوتکو د پرزې د ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ سره کوي، او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات د الوتکو او د تا هغه کوفتادو په خارج کې هم دیدې په واسه کې، او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې دیدې همکاري هم شته ده، او د پوزجاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم دیدې د اکمالوي یو څه مشکلات شته د پوزجاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وازه د سیاسي بلهمې خوړلې دي، په دوه کې وڅ ځند ځند مابین تلاغه راځي.
او دا د پرزو خبره وشونه څو ورځې مخکې زنی پرزی وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې کانټینرونه ونیول شول. دا څوک دا خلک او دننه د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي داسې جوړ دي چې له دې غلاو نشي له دې شیانو یو نوړل شي بل ځل دپاره
په رسو کمپنۍ شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چورکی لري او پروازونه کوي او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوی دی د قانون پنجو ته سپارل شوی دی هغه اقرار هم کړی دی او نور به هم په د نږدې وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستی دی او چیرته یې وړوي څنګه یې وړوي هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته د اطمینان او ټول هوابازان ته چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي
د هوایی ځواک نه دي دا د کمپنۍ او
شرکتونو ولې د موږ ټولې پوزې چې راځي هغه کمپیوټري راځي داخلیږي او یو بېرته کمپیوټري تسلیمیږي او بېرته موجودي او دیپلوانی کړي.
خو د افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بالعموم ویل کیږي چې په دې کې چې کوم افسران دي منصبان دي دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي یلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي بلکې د نورو ملحوظاتو لقبل دا خلک چې دي دغه کیږي. تاسو د هوایی ځواک په اړه راته ووایه په څه طریقه باندې یو کس ترفی کیږي د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي وړتیاو خیال ساتل کیږي کنه نور سمتی یا قومی داسې خیال
زه دا درته وایم چې دولس کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردو یې میږي کې کوو یو څه اشتباهات وو لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شو. په قوای هوایی کې نظر په لیاقت دانش تجربه استعداد او صداقت باندې وټاکل کی. بل علاوه د دې قوای هوایی کې هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وچیدای په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کی. او قوای هوایی کې بستونه هم د وضعیت نه دي 15 بسته یو 15 بسته جنوري 2 جنوري دی یو دغه جنوري چې په کې زما یو د ما موینې دي قومندانان دی واگان دی کابل او قندار و دشیندنی چه بی جنوری دی اغا نظر پر یاقت و احیت و دانش باندی با تجربه باندی تاکر کی گی پنور اردو که هم ووس تو تخصص مدی نظر نیو شوی دی یعنی زه دا درتوایم چې ننوی اشاریه 15% به تو تخصصی خلق به تعین شوی په خپلو مسلک د نگانه په دو بستو باندې.
ښه او بل دا چې کوم کسان سیمنصبان افسران پیلوټان چې نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره د روزنې لپاره ځي اکثر داسې رپورټونه موږ ترلاسه کوو لکه څو میاشتې مخکې یو رپورټ مو ترلاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوه سیمنصبان غوښتل چې کاناډا ته لاړ شي له امریکا وغه ونیول شول. په دغو اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي هملته پناه وغواړي د دې مخنیوي څنګه کوي څه طریقه دا ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مترابطې دي ځکه چې کځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه به عمل ته ایساری کی دا ختاوان دي کنه
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم. قوای هوایی هڅو چې بهر ته موږ یو دونه ضمانت اخو ضمانت اورته خپل اغه خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي الحمدلله دو کار ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او چې موږ یېګو د ځوانان هم نه تکتی بل ډیر مهم شی دی د ځوانانو ته انګیزه ورکول دي انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې څه کار کول تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي او دا مخکړی هم دی او دوه ښه نتیجه هم ورکړې ده ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې ضمانت ورکړې چې د یار ته د دې د خپله کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړې چې دی باید ونه تکتي اگر چې دا یو څه
څومره سیمنصبان تاسو راته ښودلی شئ چې هغه تللی دي د افغانستان د هوایي ځواک او نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستې
د هوایی ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی لکه چک لکه امارات لکه هند په دو کې موږ نه لرو، تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو په حدود 35 نفرو کې چې هغه هم بېرته یو دوه یې نیول شوي دي بېرته راغلي دي.
ښه، بېلابېل هېوادونه له افغانستان سره، د افغانستان له ملي اردو سره، د کورنیو چارو له وزارت سره او له هوایي ځواک سره مرستې کوي. روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکوو، ورسره مرستې کوو. دې نه څه معلومات راته راکولی شي؟ پرمختګ څه پکې شوی دی؟ روسیه مسکو رښتیا هم مرستې کوي نه کوي؟
خدای وکړي چې د پخپله وعدو باندې دی وفادار پاتې شي. داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو، بیا په عمل کې بیا نه وي.
په عمل کې هېڅ شی نشته،
په عمل کې بیا نه وي. او دا کارونه روان دي، پرمختګ اتوی خبری روانی دی پا دی باندی چی دی باید پا بعضو ساهو که دی قوای هوایی کمک بکوی، او دا خبری پا جویان که دی دوست هم آخری نتیجه تا مگنی افسیده گی تا سپوری.
خد دیر هیوادون لافغانستان او و تل چکلا دا زواکونو دا افغانستان ملی امنیتی زواکونو تا واک و سپارل شد امنیت دو 2014 لسم زیگیز کال پا پای که تر حقی ورستا پا افغانستان که چه اقتصادی و زواغ هم خراب شویده دی اثر کرده دی ستاسه پا زواک بانده هوایی زواک بانده دا ماشونه تنخواګانی دا هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کیږي که نه؟ تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایی ځواک مامورین چې دي د هغو هغه ماشونه یا تنخواګانې اغېزمنې شوي دي، مراعات یې اغېزمنې شوي دي؟
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه دی کړی، په خاطر د دې باندې چې آلت استاندارد ماشونه دي، حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل، خصوصا هغه مالی هغه پرسونل چې پرواز کوي، که انجینر دی که پیرور دی، دوغو ماشونه اتا اضافه شوی دی کم شوی نیدی. لیکن خوشبختانه پا در 2014 کار که قوای هوایی تا د رهبری د ستر دیسی وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سرقماندان اعراض قوای مسلح زیاد توجه شویده، بیقی زیاد او را دیدین حمایت هم کرده، زیاد توجه هم قوای هوایی تا کرده. پس پا دیه به اساس بانی زوی رشیم چی دیگر سو پینزی نوی کار دی قوای هوایی دی پاره یو دیروشت او دی انکشاف کار دیگر و دیده دی هر روز رو پخاطر
او دادگه پسرلی چی پیل شوه دی اکثر پا پسرلی که جگره هم پیلیگی تا دی تیاره لره
بلو
تیر کال مچی سمر قربانیان ورکلی دی مرد رو بلا شوه دا داغی چرا تا ویلشی سمر با کموی یا با
تیر کار دیگر سو چلو نوی کار دی آزمایش یو دی تجربه کار و یو دی پند کار و موگ دوگونه دیر شایان زده کل پا دی کار که راکه موگ و پیده رو چی دیگر سو پینزی نوی کار تا باید آمادگی و نیسو او آمادگی هم نیوره دا موگ هم دی اره کفتر پا بشکه و هم دی ترانسپور چی دا ای 29 آقوی دیدی پا بشکه موگ آمادگی نیوره دا او پا طور افغانستان که دیشپی پروازو د شپې انداخت او د شپې پیلوټانو د رسولو په خاطر او د تیارو او هلیکوپترو د مجهز کولو په خاطر باندې او د کرولو میدانو د ساتلو د امنیت په خاطر باندې موږ تجهیزونه نیولي دي او دا تجربه هم د څلور نوي کارونه اخیستې ده. دا ډېره یوه غني تجربه وه چې موږ ته یې رازده کړ چې موږ باید آمادګي ونیسو او تدابیر امنیتي ښه ونیسو ورته د 1915 نوي کار.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. د افغانستان د هوایي ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره مخبره
وکړه، تاسو نه مننه کوم.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ورباندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا، 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مزے کا گنے دل ماں بده مرشم بیا مزه کا را یاد هغه شپه کا زمانہ تر سیارا
زما خفکی گا بلورز براشم
سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنگ زه کړه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابو ته کینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري